په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم په لید سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو مرکز په خوست کې د نیول شو درې خبرالانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز چې اوس له افغانستان بهر فعالیت کوي نن یک شنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د راډیوګانو دغه درې خبرالان چې موسیقي د خبرېدو او له خزینه اوریدونکو سره د ټلیفوني تماسونو په تور نیول شوي او له شپږ ورځو د توقیف وروسته نن یک شنبه غرمه مهال د خوست د امنیه قمندانۍ له توقیفه خوشی شول. د افغانستان خبرالانو مرکز د راډیو ناز د خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار رادیو د خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ رادیو د خبریال احسان الله تسل د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو ټینګار کړی چې د دوی نیول کېدل غیر قانوني او باید نیول شوی نه وای. د افغانستان خبرالانو مرکز ویلي پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ټول هیواد کې د رسنیو لخوا د موسیقي پر خپرېدو بندیز لګول شوی و، خو له رسنیو سره د خزینه اورېدونکو پر ټلیفوني تماسونو بندیز یوه نوې موضوع ده چې د تیر کال په هود میاشت کې په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ عملي کړې ده. د هوا پیژندنې اداره سبا دوشنبه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو وړاندوینه کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید اورښت او ورسره د سیل د بهیدو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د روان ساور میاشتې له شپږمې را په دې خوا په تیرو څلورو ورځو کې د سیلونو او اورښتونو له کبله په 15 ولایتونو کې د 2 تنو د مړینې تر څنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې شوي دي. له پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان وکړ چې سر له سبا دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسیناسیون پیلوي. د ادارې نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې ده ویلي د واکسین تر څنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بللی دي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې محوه شوې نه ده. د ایران پوځ نن یک شنبه نوې جنگي ډرون الوتکې چې تر هدف پورې ځان رسوي او چوي نندارې ته وړاندې کړې. دا هغه ډول ډرونونه دي چې روسیا ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. د ایران د دولتي تسنیم خبری آژانس راپور لمخې د ایران دغه نوي ډرونونه یا بی پیلوټ الوتکه چې تر اوسه نوم نه دی پړاګه شوی د روسیې زلا لانسټ ډرون ته ورته دي چې د لومړي ځل لپاره په 2020 میلادي کال کې تولید شوی. تسنیم آژانس په خپل راپور کې دغه نوې بی پیلوټ الوتکه یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جرمني خبری آژانس راپور لمخې ایران په وروستیو کلونو کې د ډرون الوتکو په تولید کې د پام وړ پرمختګ کړی او د دې هیواد سخت الوتکو څخه روسي ځواکونو په اوکراین کې زخت زیات انکار اخیستی دی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی وایي اسرائیل منلی مخکې له دې چې په غزه کې د رفع په سرحدي ښار کې پوځي عملیات پیل کړي د امریکا اندېښنو او نظریاتو ته غوږ ونیسي. تر دې مخکې د اسرائیلي او جګپوړي پوځي چارواکي ویلي وو چې د اسرائیل پوځ چمتو دی چې له رفع څخه ملکي فلسطینیان نورو سیمو ته ولېږدوي او په سیمه کې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پر پټن ځایونو برید وکړي. واشنگتن ویلی تر هغه پر رفع د عملیاتو ملاتړ نه کوي تر څو یو مناسب او اعتباری بشری پلان چمتو شوی نه وي. خغلی کربی نن یک شنبه امریکایی ای بی سی تلویزیونی شبکې ته وویل اسرائیل ورته دا مسله ډاډمنه کړي تر هغه به چې موږ د اندېښنو او نظریاتو د شریکولو فرصت لرو دوی رفع ته ننوځي. د راپورونو له مخې پر غزې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیلېدو رئیس د غزې د 2.3 میلیون وګړو له نیمایي زیاتو یې دې سیمې کې پناه اخیستی ده. د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته د DLS د میتود پر اساس د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 350 منډو هدف د پوره کولو لپاره ښه بیټنګ وکړ، خو د ورښت له کبله مخکې تر دې چې د افغانستان الف لوبډله 50 اور پوره کړي په 48 اور کې باران سبب شو چې لوبه ودرول شي. افغان لوبغاړو په 48 اور کې د 2 لوبغاړو له بایللو وروسته 200 واویا منډې کړې وې. ټاکل شوی چې دوه لوبډلې د راتلونکو سیشن به پورز په دوهمه ورځنۍ مسابقه کې بیا سره مخامخ شي. خبرنامو لازادي رادیو اوریدل. وړاندې پراپورونه کې به واوري چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مداخلې او خنډونو خبره کړې، خو مرستو ته اړ کسان بیا د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
څوارلس کسان کور کې اوسېږي کې و ماشومان دي، ډېر د ستونزو سره مخامخ شي چې وړه والو غوړي نشو اخیستلی چې غوړي والو بوره نشو اخیستلی.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله اته کسان مړه، درې ټپیان شوي او خلکو ته نور ډېر مالي زیانونه هم رسېدلي دي.
تقریبا 140 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي، شل جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړ شوي دي.
یو شمېر معلولین شکایت کوي چې د څو میاشتو حقوق نه دي ورکړل شوي او ژوند په سختۍ تیروي. په نړیوالو مسایلو کې به په سعودي عربستان کې د اقتصاد نړیوال فورم له غونډې خبر شي. سعودي عربستان د اقتصاد د نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې مداخله لا هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د لاسرسي د محدودولو اصلي لامل بلل کېږي. د غیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې اړو خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو بنسټونو پر مټ یوازې په مارچ میاشت کې 144 د مداخلو او خنډونو پیښې ثبت کړې دي. نور بل فیروز عزیزی واورو.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې لاسوهنه لا هم بشري مرستو ته د لاسرسي د محدودولو اصلي لامل دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې دوی په 13 مارچ میاشت کې د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو ادارو په مټ د لاسوهنو او د محدودیتونو 144 په حساب کړی دي. په راپور راغلی چې په دې کې ولس پیښې په بشري پروګرامونو کې د ښځو د مشارکت له امله وي. که څه هم یونیسف په دغه راپور کې د هغو اشخاصو او ډلو نومونه نه دي اخیستي چې د مرستو رسولو په بهیر کې لاسوهنه کړې، خو اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې پخوا طالبان د مرستو د رسولو په بهیر کې د مداخلې او محدودیتونو اصلي لوری ګڼلی و. د یونیسف د دغه راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې یې دا ډول اداوې رد کړې وې. بلخوا یو شمېر افغان بېوزله کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او بشري مرستو ته اړ دي. له دې جلې د کابل ښار یوه اوسېدونکې ګلدسته چې د خپلو ماشومانو سرپرست ته دا وایي اړونده ادارې دې لاسنیوی وکړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکی اجمل هم وایي د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
دا
داسې حال کې ده چې د یونیسف د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 20.3 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې 12.3 میلیونه ماشومان دي چې خبره یې د دې لوړې کچې اړتیا اصلي لاملونه وچکالی او د اقتصادي بې ثباتۍ دوامداره اغیزې دي. د یونیسف د راپور له مخې د ماشومانو لپاره د بشر دوستانه عمل یا HAC د 2023 کال د مارچ میاشتې تر یو دیرسمې نیټې پورې د بشری مرستو 1.5 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ مجموعي بودیجې څخه 15% یې تمویل کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
پی خوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وای په 13 ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله 8 کسان مړه، 3 ټپیان شوي او خلکو ته نور ډیر مالی زیان هم رسیدلی دی. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، دغه راز د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا هم د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي خلک هم عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې وروستي مرګونی او زیان اړوونکي اورښتونه او سیلابونه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبان حکومت دولت وزارت وایي په 13 ورځو کې د دغو اورښتونو او سیلابونو له امله په 15 ولایتونو کې 8 کسان مړه او 3 نور ټپي شوي دي. د یاد وزارت ویان مولا جانان سیق رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې د روان کال د غوي میاشتې لشپږمې نیټې راوروسته د سیلابونو او اورښتونو د رواني څپې د زیانونو په اړه ویلي.
همدارنګه تقریبا 140 کورونه په کلی او توګه ویجاړ شوي دي، شل جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي. همدارنګ د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 40 کیلومتره سړکونه هم تخریب شوي دي، شاوخوا 1.5 څاروي هم تلف شوي دي.
مولا جانان صاحب ویلي دا زیانونه په کندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننګرهار، میدان وردګ، هرات، سمنګان، پنجشیر، لغمان، کونړ، بغلان، کندوز، سرپل او پروان ولایتونو کې رامنځته شوې دي. نوموړي تر دې مخکې د وریله 20 نیټې څخه د غوي تر لومړۍ نیټې د ورښتونو سیلابونو له امله د مړو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 13 ښودلی و. په دې څلورو ورځو کې د سیلابونو ورښتونو له امله یو شمېر زیانمن شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د موی کلي اوسېدونکی حزب الله چې کورې د سیلابونو له امله زیانمن شوی وایي
هیڅ رقم مرسته نه ده شوې. یو ځای کوم مرسته نه ده شوې او دیوانه مخ باندې پروت یې هم چې کړې نور دیوانه مو سره راولېدلې دي جوړ شوې ده ټوله کوټه کې ناستلې ده.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکي غوث الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
ټول کورونه پاک و بولند کړي نو مرسته د خلک اړتیا لري. خلک کورونه په بو کې بند پاتې دي، اکثره کورونه یې وړي دي.
د بغلان ولایت د هني غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین د ولسوالۍ په حاجی محمد نعیم کلی کې د تیرې ورځې د بارانونو له امله د ورپی خوزیانونو په اړه وایي
خانای مردم هم ویران کړم تقریبا
د خلکو کورونه یې وران کړي. شاوخوا د 12 کورونو څخه مو ماشومان او میرمنې وایستل، نو ټول کورونه وران شوي دي. د دې کلی په کورونو کې لا هم
روان دی. دوی په داسې حال کې دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي چې زیانمنو شویو کسانو ته د رسیدنې په موخه د بېلابېلو ولایتونو د مقام تر نظارت لاندې به د کمیسیون غونډه جوړیږي او دوی سره د مرستې لړۍ روانه ده. روسیو سیلابونو ورښتونو نه یوازې دا چې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو تګ راتګ او د ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی دی. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې لیدل کېږي چې د سیلابونو د ننګرهار، پنجشیر، هلمند، بغلان، بامیان او بدخشان ولایتونو په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ښارونو او کلیو کې د خلکو تګ راتګ عادي ژوند او کاروبار ستونزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د غوی په نهمه د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورې ورېدل، تیز باران، تالنده برېښنا، نسبتا تیز بادونه او سیلابونه اټکل شوی دی.
په همدې حال کې یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې وروستیو ورښتونو، سیلابونو، د ژمي وروستیو واورو او وچکالۍ د دوی فصلونو او څارویو ته ډیر زیان اړولی. په عین حال کې اروپایي ټولنې ویلي دي چې د سویس د همکارۍ د اداري په مرسته په د افغانستان په څو ولایتونو کې له دیش زره هغو کورنیو سره چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوي مرسته کوي. دا مرسته به له دوی سره د کرنیزو او مالدارۍ د چارو د تولید په ښه کېدو لګیږي.
اروپایی ټولنه وایي دې ته په کتو چې د افغانستان شپږ اویا سلنه وګړي په کرنه بوخت دي، د اقلیم د بدلون پایلې به په افغانستان کې د بېوزلي او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لمن لا پراخه کړي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ یې خپره کړې راغلي چې اروپایي ټولنه به 15 میلیونه یورو او د سویس د همکاري او پراختیا اژانس به 15 میلیونه یورو مرسته وکړي څو په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او ورسره د مبارزې په برخه کې مرسته وشي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې اروپایي ټولنه او د سویس د همکارۍ او پراختیا اژانس به په ګډه په څلورو ولایتونو کې له 1500 او 300 کورنیو سره د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له ناوړه اغیزو سره د مبارزې په موخه مالی مرسته وکړي. د اعلامیه له مخې دغه مرستې به د سیلابونو د مدیریت، د طبیعي پیښو پر وړاندې د کلیوالو د چمتووالي او د سیلابونو له ګواښونو سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي، څو د ژوند د دوام لپاره یې د کرنې او مالدارۍ په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي چې ورسره د مبارزې توان نه لري. یو شمیر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات لږ وو، په ژمي کې یې څاروي تلف شوي او سږ کال یې د وروستیو اورښتونو له امله حاصلات له منځه تللي. د غور ولایت یو کروندګر نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په کال کې یو ځل غنم کری خو تیر کال یې حاصل ښه نه و.
حاصلات ښه نه وو، کله چې وچکالي وي او اوبه نه وي غنم له اوبو پرته وده نه کوي. تیر ژمی باران نه وو او سږ کال مې هم غنم کرلي، خو سختو بارانونو زموږ او نورو خلکو فصلونه خراب کړي دي.
د تخار د تاشک چشمه کلی اوسیدونکي سید رحمان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زموږ سیمه خاري سیمه یا ولایت نه دی چې شیدې او مستې وکړو. زه د اوزګوري یا د پسو وړۍ خرڅوم او یا هم په ځان ماړه مالونه خرڅوم. دلته د خلکو وضعیت صفر ته رسېدلی، که څوک کوم کاریګر وي څو سلنه غوره ده.
د اقلیم بدلون چې د سیلابونو، وچکالۍ، د ځمکې ښویېدنې او نورو طبیعي پیښو لامل کیږي، نن ورځ د نړۍ یو له بنسټیزو ستونزو څخه ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت زیانمن شوی او باید په دې برخه کې له نړیوالو مالی ملاتړ ترلاسه کړي. هغه موضوع چې نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې په وار وار تایید کړي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نه امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې. تر یو کال کې د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو لکه زلزلو، سیلابونو او شدید ورښتونو د افغانستان خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي زیانونه هم اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان نن د اقتصادي نړیوال فورم د غونډې په پیل کې سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصادي د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. په ریاض کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، یو شمیر فلسطینی مشران او د یو شمیر نورو هیوادونو جګپوړي چارواکي ګډون لري، څو د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د اور بند ټینګېدو لپاره هڅه وکړي. نور له اسمه څروانه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د اسرایلی یرغملو د خلاصون په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د امریکا د ماندنوی چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون شنبه خبر کړه ویلي چې شاغلی بلینکن به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په ریاض کې له سعودي چارواکو سره غزه ته د بشري مرستو د زیاتیدو او د جګړې د مخنیوي پر اهمیت خبري وکړي. شاغلی بلینکن به د سعودي د دې دوه ورځني سفر په لړ کې د خلیج د همکاري شورا د وزیرانو په غونډه او همدارس د اقتصاد نړیوال فورم په ناسته کې ګډون وکړي. د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل د حماس سخت دریځ ډلې د حملې له مهاله چې لکبل 1200 تنه ووژل شول او ورپسې اسرائیل پر غزه عملیات پیل کړل، انټونی بلینکن په زلونو منځني ختیځ ته تللی دی. له بل خوا وروسته لدې چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې د تروریستي تنظیمونو په لیست کې شامله ده، د دوو نورو اسرائیلي یرغملو ویډیو خپره کړه. د 133 اسرائیلي یرغملو کورنیو او د هغوی پلویانو د اسرائیل په څو ښارونو کې غونډې وکړې او د یرغملو د خلاصون لپاره له خپل حکومت څخه د لا جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه ماښام د بنیامین نتانیاهو د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې په خپلو غونډو کې نتانیاهو د جګړې د هدفونو په لاس راوړلو کې په ناکامۍ تورن کړ او له دې کبله د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سعودي عربستان نن د اقتصاد نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ایز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصادي د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداري ورکړه. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد علي جدعان وویل د غزې جګړې پر اقتصادي وضعیت ډیر فشار راوستی دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر معلولین شکایت کوي چې د څو میاشتو حقوق ندي ورکړل شوی او ژوند په سختۍ تیروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 تنو ته رسیده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر معلولین وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دی اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنیو حقوقو د ورکړې ژمنه کړې خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبه یوه معلوله چې دیرس کاله وړاندې یې د هوان مرمۍ له امله یوه پښه پرې شوې وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې یوه میاشت تیریږي خو د تیر کال د څو میاشتو حقوق یې لا هم نه دي اخیستي.
د عمل میاشت تیره شوه او د سول میاشتې څو ورځې تیرې شوې خو د ماشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید پانسمان او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د ماشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ ماشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول اسید نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کوم کار اتله زره اوله راغه وای اتله زره به شپږ پنځه شپږ پاسته ورکو بیا دا پوره چې شو مونږ ته 15,000 او شپږ سو ورته راکړه او ټول پاتې دي او زما یو په خد زنګانانه پاس نشته او سل فیصد معلولې ما او دا ټول سره هم داسې وکول. نگرانی مې دا ده چې دغه ماش کې مونږ زما یو زوی یو لس کلنګ او هغه کار نه کوي هم مونږ باید بل
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیز ستونزه د معلولینو لپاره د امتیازات ویش دی. ځینو ته 2000 افغانۍ او ځینو ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې یو روښانه تګلاره نشته.
معلولیت متاسفانه وجود ندارد.
هڅه مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتی فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو. خو د دغه راپور تر خبرېدو پورې دوی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تېر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 6000 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 1500 افغانۍ ورکول کېدې، خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامی معلول 15000 افغانۍ دي. په تېر هجري لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,20,000 اعلان کړی و، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړي و.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د سریلانکا د کرکټ الف لوب ډلې نن د افغانستان الف لوب ډلې ته د ډي ایل ایس د میتود پر اساس د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې اړه مې مخکې د خپل خبرې سپورټي خبریال بختیار ساحل څخه وپوښتل چې ډي ایل ایس کوم میتود دی.
میتود چې وی میتود چې دا په کرکټ کې یو ډیر عام محاسبه ده، او دا هغه وخت لدنه استفاده کیږي چې کله باران یا ورښت وي او هغه نورسته چې یو ټاکلې حد لري چې هغه ټاکلې حد پوره شوی وي بیا د هغه سیالې پایله یا نتیجه په راباسي. په یو ورځنۍ سیالیو کې عموما کله چې یو لوبډلې خپل پاڼې د توپهنه بشپړه کړې وي او بیا د دویم لوبډلې په یو ورځنۍ سیالیو کې شل اور لوب شوي وي، نو هغه شل اورونو کې هغه محاسبه بیا دوی راوباسي چې مقابل لوبډلې د 304 منډو په تعقیب په شل اورونو کې څنګه لوب پیل کړي ده، څنګه لوب کړي ده، په کوم ایوریج سره کړي، په کوم رن ریټ سره کړي ده، څومره وکټې له لاسه ورکړي دي، دا ټول شیان په کې محاسبه کې او یو کمپیوټری آنلاین یو فرموله ده، هغه فرموله کې چې دا هر څه واچول شي بیا د دې پایله راباسي. نو افغانستان په کڅه هم خپه اور پلیر درلوده، خو په شل اورونو کې دوی له سریلانکا څخه اتم منډې د ماسبې لمخې دوی له سریلانکا څخه اتم منډې شاته راغلي دي چې هغه اتو منډو له وجې دوی د غسیالي بایللې هم دا ورخت شوی، ورخت نه د پریخې چې لغه لوبه په بشپړ توګه پای ته ورسیږي، نو ځکه بیا د ډي ایل میتود په اساس باندې سریلانکا د سیالي ګټونکو پیژندل شوی.
د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختيار ساحل انکه د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې ته لوب بایللی، خو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره په لومړي وار د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. ډیرو افغانانو نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لار موندنې هرکلی کړی او دا د افغانستان د ورزش په برخه کې یوه بل ستر او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. نور بل سنا کاکړ نواوړو.
یو شمیر افغانان نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې د لار موندنې په هرکلی سره دا د افغانستان د ورزش په برخه کې یو ستر او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د یکشنبې په ورځ د نړیوال جام د لار موندنې پړاو په وروستۍ لوبه کې خپل سیال قرغیزستان ته ماتې ورکړه او د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام ته یې لار وموندله. د لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. په افغانستان کې د نن او بهر یو شمیر افغانان او د فوټسال مینوال د دې بریا هرکلی کوي او دا یو مهمه لاسته راوړنه بولي. له افغانستانه کریم او له هند څخه جواد بازون ازادي راډیو ته وویل
دغه موافقتای بشتر
د دوی د لا بریا او په هیله خوشاله یو چیز ورزش پرمختګ ولې او نړیوال جام ته لاره پیدا کړ. په خیر ډیر خوشاله شو چې زموږ د فوټسال ټیم نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې کله موږ لوبه وکتل او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم وکولای شول چې په لومړي ځل سره د نړیوال جام لوبه ته لاره پیدا کړي چې دا یو ډیر لوی او تاریخي لاسته راوړنه ده. موږ مسافر او هغه خلک چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي داسې خوشحالیانې او داسې لاسته راوړنې موږ ته انرژي راکوي، موږ ډیر پرې خوشاله کیږو.
د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی او د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله په ګډون یو شمیر مشرانو او سیاسي څیرو د افغانستان د فوتسال د ملي لوبډلې د بریا له امله مبارکي ویلې ده. د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لخوا هم د دې بریا څخه په پراخه کچه تود هرکلی شوی. د نړیوال جام د لارموندنې د وروستۍ سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې چې په تایلند کې ترسره شوه، افغانستان یو ګول ووهه خو قرغزستان کوم ګول ترسره نه کړ. د لوبې دویمه نیمایي د افغان لوبډلې لپاره په تاریخ بدله شوه او څلور نور ګولونه یې ووهل. قرغزستان لوبډلې درې ګولونه ووهل او لوبه 15-3 د دوو ګولونو په توپیر سره د افغانستان په بری تمامه شوه. تر دې مخکې افغانستان نړیوال جام ته د لارموندنې په پړاو کې د جمعې په ورځ عراق 15-3 ګولونه په وړاندې مات کړ. د یادونې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې تر کوارټر فاینله پورې مزل کړی و، خو له تاجکستان یې ماته خوړلې وه. په پام کې ده چې د فوتسال نړیوال جام د روان کال د سپتمبر میاشتې په 24 نیټه د 24 غوره نړیوالو لوبډلو په ګډون پوست پاکستان هیواد کې پیل شي.
پام دې راپور سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې او زلبیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان خبریالانو مرکز په خوست کې د نیول شو درې خبریالانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د مرکز چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي نن یکشنبه په خپله ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د راډیوګانو دغه درې خبریالان چې د موسیقۍ د خپرېدو او له ښځینه اورېدونکو سره د ټلیفوني تماسونو په تور نیول شوي وو، له شپږ ورځو توقیف وروسته نن یکشنبه غرمه مهال د خوست د امنیې قمندانۍ له توقیفه خوشې شول. د هوا پیژندنې اداره سبا دوشنبه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو وړاندوینه کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدیدو اورښت او ورسره د سیل د بهیدو اټکل کړی دی. له پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان وکړ چې سر له سبا دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګذر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسیناسیون پیلوي. د ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس پاڼه یې هم خبره کړې ویلي، د واکسین تر څنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل شي. د ایران پوځ نن یکشنبه نوې جنگي ډرون الوتکه چې تر هدف پورې ځان رسوي او چوي نندارې ته وړاندې کړې. دا هغه ډول ډرونونه دي چې روسیه ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربی وایي اسرائیل منلي مخکې له دې چې په غزه کې د رفح پر سرحدي ښار کې پوځي عملیات پیل کړي، د امریکا اندېښنو او نظریاتو ته غوږ نیسي. تر دې مخکې د اسرائیلي وجکپوړي چارواکي پوځي چارواکي ویلي وو چې د اسرائیل پوځ چمتو دی چې له رفح څخه د ملکي فلسطینیان نورو سیمو ته ولګوي، او په سیمه کې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي پر پټنځایونو برید وکړي. د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته د ډي ایل ایس د میتود پر اساس د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 3.5 منډو هدف د پوره کولو لپاره ښه بیټنګ وکړ، خو د ورښت له کبله مخکې تر دې چې د افغانستان لوبډله د 50 اور پوره کړي، په 48 اور کې باران سبب شو چې لوبه ودرول شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن قرغزستان ته په ماتې ورکولو سره په لومړي وار د فوټسال نړیوال جام ته لارو موندله. په دې مسابقه کې چې د تایلند په کوربتوب وشو، د افغانستان ټیم 15 او د قرغزستان لوبډلې 3 ګولونه ووهل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د خې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوې دی
ل زیارت چې کله تورې بل سي نو نور شهرونو خصوصا کوټل د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي
دا چې د گاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي د معتادینو گاونډیان لڅډه ولستونځو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسولیتونه څه دي په دې اړه مولا دینی عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده
معتادین خپل گاونډیانو همسایگان ترمنس ډیر بے باور او بے اعتماد خلک دي همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي ځان د نساتی
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
رورا باکس دلته پر دغه پټی کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشی کې
سشې ما تلاشی کې څوک به تلاشی کوي
ولی دومره ورختای
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسېدلی دی د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب سوي چې بزګران تر یو میلیارد ډالرو ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشیي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سکال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 15% کموالی سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلې دي بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوی یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا منی چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دي خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر یو میلیارد ډالر ډیر عاید درلود
اڅه اندازه چې دوی اعلان یې په اړه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي دا ډېر غټي پیسې دي چې دا بارانيان وړي و نور ملکو ته وړي په دې کې دوی لاس لري ډېر سټینګ لاس لري څنګه کې دا هیڅ چې دوی 15 میلیارد ډالر په لاس کال کې مصرفي او کښته 1500 خزي وش په 4000 چنه دا خو دا منطقي خبره نه ده
د طالبانو حکومت په دریم پر لپسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مونیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړې دي په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي
باوجود ذکر تعهد کردم که ما هم کڅه مجمنه وکړی چې موږ همکاري کوو عمل بعد مرغه هیڅ همکاري نه درسوي خو د افغانستان د اسلامي امارات چې څه په واس کې و د بودیجې ډیره برخه او ان دا چې د قانون ته لارې لاستراغلی څاندې ازه پیسې د محتاجینو د درملنې لپاره ولګولې او دا ډول د دې لپاره ولګولې چې لدې شمه په دې سره جدي مبارزه وسی
د طالبانو حکومت داسې محل نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوت نیسی شي د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپل مرستې بیرته پیل کړې دي ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لامو اثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو لاره لګول کیږي
په راپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک څیړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړو اقونه دمون غ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچاکیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت تجارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تړلې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 1,00,000 هکټار ډیر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشې موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډیر ځوانان د دې بوټو پر ریبلو بوخت دي.
له زیارت چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکداران دي او د نشې توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې په خپله سنجیده نه دی، ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوي وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3,000 پاکستانی کلداري و، خو سږ کال یې بیه 2,000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټي دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشې موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټي په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټي دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشې موادو قاچاقونکي د عمان بوټي درانیولو ترڅنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان متاد کړي دي.
دا زی پروسس کوي بیا د کل عبد الله برسایډي افغانستان لزیل د مت سیکم د هغه جوړه ډیر الارمین خبره ده. نو د غیوزم زیات سوې ده، روز موږ روز پروز وینو ده د نشې د غزي سوې ده، په خاص کر په ځوانانو کې دا یو لو د اندیشنې او خبره ده. کټایو وسم شروع ده، یو اسانه لري د خلکو لپاره ګورنمنت خاص انټرست نه کوي دغه د بندې دوه لپاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړون کې هواده وشته چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشې مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولی چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی و.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرېدو ته په کتو سره ډیری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوې کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو، په دې معنا باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه ګاونډي ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي، هغه به نه کو. دویم حق د خپلولۍ دی. ستا ګاونډی څوک دی؟ ورور، تر، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ. د خپلولۍ حق ادا کا. او دریم حق د ګاونډیتوب. د ګاونډیتوب ډیر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه کامل مؤمن نه دی چې د په مړه خېټه ویده کیږي او همسایه او ګاونډی وږی وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو ګاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله رضا دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره معتادین څومره دا دینی اصول عملي کولای شي؟
دا چې زمونږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپل په دین باندې عمل وکړي، نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه وستلی دي چې دوی د ګاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو دنه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. په ورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدې اساس باندې د دې موجودیت یو ستونزه را په حقیقت کې کله چې د دې موجودیت یو ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی جوماتونه هم له داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په ګاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لمړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی د خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه متدینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زموږ استاسو زور پرې ونه رسیږي باید د سیمې پولیسو ته په لاس کو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغې کار نه لاس واخلي. خاص د معتدینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي د کابل په بېلابېلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغې ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
پدې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکټران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګ زموږ مشران، والدین، دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. تر دې تر څنګ خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي توصیه کوو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي. او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بل اخر شراب، پودر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسي پیدا کوي. باید د دې تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقي خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډیر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي باید له معتاد گاونډي سره ښه چلند وسی.
آیا په دې تلاست؟ آیا په دې تلاست د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره مواد د ازرار په اکل خبرې کړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره مواد د ازرار په اکل خبرې کړو. دا هم موږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطح کې، د مکاتبو په سطح کې، د مدني فعالینو په سطح کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکل خبرې کې، د چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د زمي منځونو په خطبه کې کچېته د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره تشریح کې دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعي مونځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو ازرار د اسلام نظر خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خود معلمین د مخدره مواد د توکو په ازار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقې د ساعت امي وزارت له طریقې لیاده نشي توکو د وزارت مبارزه پرسنل له طریقې مسلکی شي، او ویل پر خاص کتابونه چاپ شي. اغه نو ورسته د نوې نسل هنه دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره مواد د ازار په اړه پوه شي مفیدیت به ډیر زیات وي.
آیا پوهی دلست؟
دا زادی رادیو درنو آوریدون کو دا دی دا زهر و کاروان خپرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواب شانستاش لپاره او پزل پوری دراما لرو دا درامی کیسه دا شده چه اجمل هوایی دگر تطللی او یو بحرانی هواد تا دتلونیت لری کل چه حال تا پا ترمینل که دا تلاشی زای ترسیگی نو سخت ورخطا کیگی رنگ یې زیړه وړي او پر لپسې پر خپله خیټه لاس تیروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خیټه لاس تیروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا رازه رازه خدای دی راولا
خدای می دی خدر ولی جبار خانه چنگه السلام علیکم
وعلیکم سلام ستره موشی جوڑ بخیر خیریت دی رازه دغل دا پری چوکی کی نه
سمده کی نه ما
دا دیر وقت نمالومی دی دوم را وقت روست دی چنگه سا پیاد شوم
مطل دیوائی لاسی ما چی غاڑی تزی زم بی خرص شوم زگتا تراغلم کارم نشتا ما ویل که 15000 افغانی پور را کی
یا راجمال جانا 15000 خو ولا کرا سروی
په دا دومره لوی مغازه کې 15000 افغانۍ نه لري
پیسې خو لرم راجمال جانا مگر نقد نه لرم په کاروبار باندې دي چینایان یو متل لري وای ما ته مایان مرا کوا د ماهیانو د نیولو چل را وخیا زبان تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم
الا جر شر ته وای چې څوکم
تذکره او پاسپورت لري او کنه
هو لرم یې
باش چې لري سبا زما مغازی ته له تذکري عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم
سمه ده خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی
هغه به وروسته درته ووایم اول به ویزه درته واخلم زوره وره خارج ته دې بیایم هم چکر دی او هم پیسې ګوره دا یو راز دی پام کوه چې چاته ونه وایي په کور کې هم چاته مه وایه باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس سمه ده
سمه ده بېغمه اوسه نه وایم په دې هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوڼه ده دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم ځي
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي
دلته مسافر تلاشي کیږي سانادي ونیسه ډېره سخته تلاشي ده
څه وایې سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خیټه باندې ډېر لاس مه وهه بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خیټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به موخته کې سمخ کې چې د تلاشینو به تر ورسید
وروره بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي
ولې دومره وارخطا یې درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دي کې
ښایسته څه خبره ده
دې سړی ته وایم حال ته ورشه چې تلاشي دي کې خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم
سمه ده دغه درځم
ولې دومره ورخطا یې
بس اسې قومندان صاحب
نو یاره په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته ته ودرېږه هره خبره چې وه اوس به معلومه شي دا ماشینې معلوموي سربېره نس خو دې څه کوې چې په خېټه کې د دې نه کولمې به دې هم ښکاره شي
زما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشینې را باسي نو ښه به دا یې چې پولیس ته رښتیا ووایه کیدای شي چې خوشې مې شي
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې
قومندان صاحب چې رښتیا درته ووایم ما ته خو به څه نه وایې بیا
ووایه څه خبره ده
اصلی خبره ده ده چې
سمه خبره وکه مطلب دې څه دی
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولې دي ما تر اوسه دا کار نه وکړی یو ملګری مې خطا ایستلم
نو ملګری دې چیرې دی
زما شاته درېیم نفر دی او جبار نومېږي
ورونو په تاسو کې جبار څوک شته
جبار زه یم قومندان صاحب
ته دلته راشه اسلامه.
بلې خو مناسب
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړي دي، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قمندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.